نو لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ للرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندرې وي او ساتیري کوي. په دې اړه به د روح الله انوري رپورټ واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولیږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني الی سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې دی د غر نختر د سر وچی هغې نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکوو خپله جوړه مونږ ستار جوایو او په پښتو کې ستاربابا دا غره کې ونو کې تو را تو شي کور غوندي یو لخته ختلې هغې نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غږول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارې ته چې ګوري دا د دې انځور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګډېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اوه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس راشي او دلته یعنی وګډېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي پستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندرو باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند، پارون او وړوندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ورځو 19 پروګرام ته ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یو نوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزایونو کې د امنیتی یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره د څه نه خده لکه څنګه چې هیڅ ونه لري او په دې باندې هڅ شي د مازلي خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږیګو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داسې جوړ شوی دی
فزر پانه کې به لنډه کیسه تلاشی واوري
بوټي ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غل نختر د سر وچی
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي واوري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوزې خړې مقبره باندې ګلې وکړه ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوزه د قمیص زړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوک په ټوټه ته حیران
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ولی حد بندګی می معلوم نکړ حسی ځان ته مل ځانه کر خراح کا دا دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوالو او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوست دکتورا پورې زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او څېړونو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همداراز تیرونې د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي ترې بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیر ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نه نه کنه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغو نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړي توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیښنې شوي لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیا نه وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته د افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسي
د غزنی محلي اداره هم د ستونزه منی خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پای ځواکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاو نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل اصلي قرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي مینارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي. د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي. دغه ځانګړتیا هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې دایما پاچا بیرغ د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د پاچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنم وژې دی، توره ده، ستوری دی، دا ربر سره کیږي. او وروسته بڼه چې د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سو، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، خو دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړه وه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. خو دومره وه چې ونخه پکې د یونانیان هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې مونږ پرې وپېژنې چې مونږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي. په خارج کې چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خوازه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستیو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلي. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. دې ټولو سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي. نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ د کټاکل شوی چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. دولوما اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرم چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چا تر چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپاندی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د حمید حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان از ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1290 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرئ، هغه راته وایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
اراده استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د یار یو پاکی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ راورسېدو، یعنی ما وپېژندل چې دا ملي بیرغ ده، د طفولیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه همته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سره موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي، شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا پرپېدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې، په خارج کې، هلته نه، په داخل کې، په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې. او چا ته معنا نه، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک کې، د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنی نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړئ.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ولانه دا ده، څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ په اړه کتمن وي.
لکه څه په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر پیډو راځي، هلته ملي سرود غږیږي. دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یو خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلن ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم ده. نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغای یو بصری پیغام ده چه مود یو ملتی.
هغه د ماشوم سپیچل زړه را پاتې نه ده، اوس سپی می ده وجدان په گناهونو پوری خاندی. د دغه بیت شاعر ارواښاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې له دې نړۍ وکوچید. تېره اونۍ یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د ارواښاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو. د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحمانی په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیه والی شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنه ځوان وو چې د یې هم دا شعر مینوالو.
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډیره غزلیزه شاعري خوښین، په دې خاطر باندې سره سره غزلیزه شاعري هم کړو. خو آزاد شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي. پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعري ته ډیر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پی پوهیږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي، وایي د ده شاعري ډیره مبهمه ده. یعنی زه دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډیره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پریکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه. هغه شاعري هغه خپل طبیعي حالت ویست او د شاعر شاعري ته نقصان ورسول. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره لاندې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت، هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوي، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دی. نو په همدې خاطر باندې د بارانی صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه یې داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهوال شاعری کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیهوال شاعری کې د فکر د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د توقعات په اساس موږ ته نه قافیهوال شاعری ډیره سلیسه او ډیره اسانه ښکاري، آزاد راته ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوای سوایل غواړي او مثلا دغه شاته نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري، په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه وال شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت صدري وایي هغه مې ولوستو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوي هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاسي البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې مونږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړیلید او فکر هم ور مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړیلید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په ښه انداز ترسره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله صالح وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپل نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو دی نادر خوښي احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، یا د خپل سکوت له هر شېبې سرق کولی او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلی دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیفه نه شي وتی. تاریخ لا هر څه لیکي، تلویزیونونه لا هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیلي چې مې لستونو کې تېر کړم ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. فاطور تنظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د ایډیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیر ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوی ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه د ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغه سی وه، یو د الفاظو د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې نه آشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا یې باید هیڅ وان اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د دوزړیتو په دولاري کې پریږدي. د ده شاعري د ده د ژورو مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو وچه کلکه شاعري نه ده کړې. یعنی د علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه کړي دي چې سړی د ده په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډېر په ګرانه موندلی شي. یعنی د ده شعر تک سړی سبکو نه وایي، خو ګران خبره به خواله ځانګړي لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څختن او په شاعرۍ کې ځانګړي ویر احساسيږي او خای د دار واخا د نارام يرواله قبل وي.
د ملګری په لحاظ د یو دغه سیملګری و چې د خپل شعر په سیر کله کله دغه سی مبهم حرکتونه کله کله دغه سی پیچلای شخصیت، یعنی دغه سی کله به ډیر در سره خوګو کله به په نه خبره مراورو او کله کله به سره مخامخ شوی دغه سی بو ته په فکر کوه چې هیڅ کله په ژوند کې لیدلای نه یو ډیر سور چلند او کله به دغه سی حالت کې و چې بیخی به استا په بیلتون یا په عادي یو ساته خدای په معنی هم جړل چې ته چیرته ځې ما ولې یوازې پرېږدي. نو دغه سی د سرګردانې اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را څرګنده وه، یعنی د شعر او شخصیت بیخي دغه سپیواله را روانو. یعنی زموږ ساس په شاعرۍ کې ډیر ځله د شاعرانو شخصیت دغه په شاعرۍ کې نشو موندلای، یعنی بیخي سره بلاری وي خو ولې دی یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پریښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر اروا خات لمر وړاندې دا شعر ویلی وو. زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویرېږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم. کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زپانی په نننې پاڼه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډ کې سره اوروي.
زر پاڼه تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بودای تندای تریو شو پریگ دیده لغه گی وویل اوف درغلم شوخوای وکتل لکره نوا یودمی چی غکره ملالی و ملالی کنه یه دروازه تکیگی زواب یوا نورید اوف یه وکر ترچو تریخ کتشوا سر یوا گرزید اوگده سای ویستا پر کرو پاملای دروازه تا ودارید چوکی خزینه غک راغی پولیس. د بوډۍ زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډۍ تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډۍ ځوانې ښځې ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډۍ ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل، ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلی وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل، یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل، نه زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او نګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه، ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلي ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل، ګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده، سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل، وبخښئ مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل، خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل، همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته، ویل یې پرونی و کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې دې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل، خوا مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته
ناست وي بلبل ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، او وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کېناست، انګور ته یې اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ور پورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ور پاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې چنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیلا کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې د تشناب ور خلاص که. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادی درې ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورغله او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړي کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې دی د غل نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستار وایو او په پښتو کې ستار ربابا مونږ دا غره کې ونو کې تاو را تاو شي کور غوندي یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یوه برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګړېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اوه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو د ولس راشي او دلته یعنی وګړېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي، دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي بستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي، دوی ټول په دې سندرو باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره پا په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالی دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کران او منجان په گاوند پارون او وړوندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو، وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو، وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوخ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو؟ نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو؟ چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د توپ په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې خکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له ناز خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو؟ خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم، هرې ترخې ته دې خوږه وایم، هرې خبرې ته دې خو وایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو؟ او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا، مینه زما کمه ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي، نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دی د درد همر ډی وی ببو او بلوي د وطن په هدیرې ببو د جامې ببو چنا لا سن د خیرات لري نخپې ببو نورې تمامې شولې جنتا بهانې ببو پرزن گنو